غرمې دولس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل ایاز.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج مشر وای چې د پېښور پر آرمی وګل سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په ځانمرګ برید کې وو پولیس والا ژوبل شوی دي. او د اوکران ولسمشر د هیواد ختی سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره آئینی ترمیم وړاندې کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف پرون په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي او د اورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. جنرال رایل شریف په دې موقع غمځپل کورنیو سره غمرازي شریک کړه او دوی ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړي. په دې موقع د فوج مشر وویل چې په دې سختو حالاتو کې ټول قام او فوج له دغه اغیزمن شوو کورنیو ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې په یو مذهب او ټولنه کې د داسې قسمه ناوړه عمل اجازه نه ورکوي چې د سکول پر ماشومانو برید وکړي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14مه په ترهګریز برید کې د لسګونو ماشومانو په ګډون یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي ول. د چین حکومت به د لقبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو میلیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د مرکزی حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون د چین د ولسمشر د هغه ژمنو تسلسل دی چې د تیر اپریل میاشت کې کړی وو. د دې پروګرام لاندې به د چین په مرسته په قبایلي سیمو کې یو شمیر پروژې شروع کیږي. د دې ترڅنګ چین د قبایلي سیمو پرمختیا کې هم دلچسپي ښودلې ده. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو خزه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپوړي چارواکي ډي پارک ویل پاکستانی فوجیانو پولې ته نږدې په یو کلي ماټر ګولۍ ورولې چې په نتیجه کې یو خزه وژل شوې او درې نور ملکیان ژوبل شوي دي. دی وایي دا په خاطر ورس په پاراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامسته شو کله چې پاکستان فوجیانو په پوله په یو هندي فوجي ډزې شروع کړې. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورونه لګوي چې لومړی ډزې پیل کړې دي. پاکستانی فوجیانو تیر ورځ دا ادعا هم وکړه چې د هند د جاسوسي یوې بې پایلټ الوتکې چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورشي. د هلمند اړوند د بولان په سیمه کې د ځانمرګي برید کې و پولیس والا زخمیان شوی دی. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وای په دې برید کې چې د چهارشنبه په ورځ مازیګر د لخکرګه خار اړوند درې محوزه کې رامنځته شوی و پولیس والا ټپیان شوی دی. قومندان ویل چې ځانمرګي برید کوونکي غوښتل لخکرګه خار ته داخل شي خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. د دې برید پړه چا تر اوسه پورې پر غاړه نه ده اخیستې. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن ده چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهي په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی وو. د فاریاب ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
په ورته وخت کې د کورونا شهر وزارت وایي چې د فاریاب ولایت ته یې د عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه لیږلي. د ډېر زر بعد د ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو د هیواد جنوب ختیځ سیمو ته د خودمختاری ورکولو لپاره پارلمان ته یو آئینی پلان وړاندې کړی دی. د پارلیمان د ویبپاڼې تر مخه په دې مجوزه مسوده کې پاین کې د ډونیسک او لوګینسک سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکول شامل دي. د یوکرینیسکا پراوا د ورځپاڼې نن یو خبر ورکړی چې پورشنکو دغه عیني ترمیم له هغې وروسته وړاندې کړی چې یو ورځ مخکې د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نیولینډ د هغه هیواد سفر وکړ. د امریکا، فرانس او جرمني مشرانو له پورشنکو غوښتي وو چې د مینسک د موافقې عملي کولو په لټ کې د دوبان سیمې خودمختاري لپاره پارلیمان ته عیني ترمیم وړاندې کړي. د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منځوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل. په دې بل کې چې لا نور زیات ټیکسونه به لګول کیږي او د پینشن او نورو پروګرامونو کې به اصلاحات راوستل کیږي، په حق کې 229 او په مخالفت کې 450 رای اچول شوی دي. د حکومت زیاتره جګپړو غړو د دې بل مخالفت کې رای اچولې دي چې پکې د توانای وزیر او د پخوانی مالی وزیر شامل دي. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس ویلی چې قام سره د پور ورکوونکو د شرایطو مننن له علاوه بل لار نه و. او روسي خبر سپینې ماڼۍ پرون ویلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمی تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن د مهم کردار مننه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر نه په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویل چې د روس له بغیر تړون ممکن نه و چې په ظاهرن یې تهران په دې سخت تړون قانع کړو. اوباما ویل چې روس په دې لړ کې مرسته کړې ده. دا اتر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د کرنسی بی له اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریات سیراج ظهیر ناورو.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ 50 پیسې او په 1.05 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.02 روپۍ او په 1.02 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.50 روپۍ. او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 25، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز مشر پرون په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیر کال برید د وجل شو ماشومانو کورنۍ ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات تر هغې جاري وساتي تر څو یې چې هغوی په بشپړه توګه له منځه وړي نه وي. بلخوا هم پرون د افغانستان ولسمشر په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو د دوام په اړه خوشبیني ښکاره کړه.
اول قدم واخیستل شو په درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس دی باندې په دقت کار کوم.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د اختر په شپو ورځو کې د بارانونو کېدلو په سندونو کې د اوبو زیاتېدو له امله خلکو ته خبرداري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د هر رقم هنګامي حالت کنټرولولو لپاره یې تیاری نیولې ده.
موږ ډیسټریکټ کنټرول روم سم ټبلیس کړی دلته کې کوم ځمن کنټرول روم دی د عید ورځو کې به دا هم اپریشنلی.
او د پیښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي وايي نن ماښام به د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه کوي چې سبا یعنی جمعه اختر وکړي او کنه.
شریع اصول دا دی چې کله د شپې ورځې پوره شي نو بیا د میاشت لټون پکار دی، ماښام نه پس په دایلا شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورلای موضوع تر ازو د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د پیښور د سفر په ترڅ کې په دغه ښار کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیر کال دسمبر میاشتې د خونړي برید د وژل شوو ماشومانو د هغوی د استادانو د کورنیو له غړو سره روژه ماتې وکړ او ورسره یو وار بیا خپله خواخوږي شریکه کړه. په دغه موقع د پوځ مشر وویل پر یاد سکول له حمله کوونکو څخه زیاتره وژل شوي او دا چې د وسلوالو پر ضد به عملیات تر هغې چې هغوی په بشپړه توګه له منځه وړل شوي نه وي جاری واوسیږي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د آی ایس پی آر یا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې لخوا د جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال لاهل شریف تیره ورځ آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتی وکړو. جنرال لاهل شریف د ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازي ورسره وکړه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال لاهل شریف آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو غړو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول قام او د پاکستان ټول ځواکونه د دوی په غم کې شریک دي او په یاد پیښه کې د وژل شویو ماشومانو قربانیو ټول قام د ترهګرۍ پر ضد یو موټی کړی دی او دا چې یو مذهب او ټولنه هم د داسې ډول وحشي عمل اجازت نه ورکوي. د آی ایس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقعه دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوي دي او دا چې د پاکستان له خاورې د آخري ترهګر تر ختمونو پورې به فوجي عملیات روان وي. په دې موقعه آرمی پبلک سکول پیښه کې وژل شوي کسانو لپاره اجتماعي دعا وشوه او د وژل شوي کسانو د کورنۍ غړو دوی سره په غم کې په شریکېدو په ملاتړ او ډاډ ورکونه باندې د فوج د مشر مننه وکړه. یاد دی وی چې تیر کال دسمبر په 14مه نیټه په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې د 130 څخه زیاتو ماشومانو په ګډون 125 کسان وژل شوي ول. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو شاوخوا دریو نه پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. نوموړي چې پرون چهارشنبه د خوست د ورستیو دوو تر وروستي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره یاد ولایت ته تللی و، یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې کرار کرار دا خبرې په یوه پروسه بدل شي. له خوسته د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوسته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
اول قدم واخیستل په درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس دی باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې، یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل، دوم دا و چې یو فهرست وخت څه موضوعات چې ورونه لري سیاسی مخالفت طالبان افغان دو خارجیان ندی، هر ستونزه تلاری با کاخست بنده ایوارد افغانستان آرامی گورد، پول دنیا ما اجماع تراولی تا افغانستان باید همکاری سایی نده تکر.
ولسمشر در سور بلرخ پاکستان هواد و باله دو ویل چه در پاکستان در حکمت چرواکو تایی پسرگند بیری چه یاد حکمت لطیر و چوار لسکلون راهیسی در افغانستان حکمت سره ایوان آیلام شوی جگره پیل کرده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننوات نه کوي، بلکې وادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول وار واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته مې ویل چې څوارلس کاله وو تاسو موږ سره په نایلام سوي جنګ کې، زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ د افغانستان رئیس جمهور بل شاته ننوات نه کوي. سولم په منطقه کې حق.
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او وی ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بل لار نشته.
تقریبا درې دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سر هم خلاص ده، د شپونکی هم په دې معنی سر خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله په بل شي نه شي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي که دېرش کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د یادونه ورده د سولې د ورستې خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلیوې خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هیلي راټوکوري، بل لوري ته خلک د دې پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د ورستې خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان له ټینګېدو پرته ګټه نه لري.
له خوست از من خبریال نجیب الله خیل او د افغانستان د فریاب ولایتي شورا وایي ک مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتی وضعیت ته جدي پامونه کی ممکن ځینې ولسوالۍ له سکوت سره مخ شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د سې شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سکوت خبر ورکړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فریاب ولایت ته د عملیاتو لپاره د ځانګړو پولیسو کته لیږلې ده او ډېر ضربه دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ خواله راشي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ وو.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمه ای چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي، امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په واروار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ایښی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی، ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته وویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت لا نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت تللی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی وو او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی وو. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلي. د نیکه مرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بې ساري توګه خراب شوی دی.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلي
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي لنن یعنی زیارت ورځ څخه بعد اسلام آباد په شمول په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي. دا چې په خیبر پختونخوا کې په کابل او ځینې نورو سندونو او خوړونو کې د اوبو سطح خای لوړ شي. د ادارې له سندونو او خوړونو سره په نږدو ځایونو کې میشتو خلکو ته ویلي چې د باران تیزېدو په صورت کې محفوظ ځایونو ته ولاړ شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي له هر رقم هنګامي حالاتو سره مخ کېدو لپاره تیاری نیولې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور، چارسدا، نوخار، هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کې دوه امکان دی. د ترڅنګ په مردان، کوهاټ ډیویژن، ډیرا اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمې دمې سره بارانونه کیږي. نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه وریږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي، خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي.
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته، سند هم لیول اوچت دي، شي خو فلحال چې کوم انالیسس شوی دی هغې مطابق دا سي دي سند فلډ سره ډېر چانسز نه ښکاري، صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه هاي لیول ته رسیدي شي. ځینې ځایونو کې چې چا اوبو لارو کې ځینې جوړې دي، مرتان کې بعضې علاقې شوې، هغه صوبې کې بعضې علاقې شوې، دې ځایونو کې چې چا خړونو لاره کې یا د سندونو لاره کې کورونه جوړ کړي دي یا حجرې جوړې کړي دي، نو هغه چانس شته چې حجره کې
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنٹ ډایریکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړی دي، بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن ته ایڈوایزری هم لیږلې ده، هغه ته چې کوم ډول انسټراکشنز هم ورکړي دي، چې تاسو کوم ریور دي، کوم نل دي، تاسو کوم سټریم دي، نو هغه تاسو خالی کړئ، هغه صفا کړئ، هغه برابر کړئ. دا نه علاوه هغه کوم ریلیف فند ورکړي لمنګا تو رائس کړي دي، چیرې دا چې په یو ځکی کې پرست کرے صفائی ضرورت ته، خلکو ته ریلیف ته پارا بند وغیرہ دي سوزونو ضرورت ته، ناری من تاسو دا قسمه ایکټیویټی کوي شي. څنګه نه علاوه موږ ډیسټریکټ کنټرول روم سم استابلیش کړي دل ته چې کوم زمون کنټرول روم دی، د ایت ورځو کې به دا هم اپریشنلی
د یادونه دا چې په 13 اونۍ کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوی هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور قاسم علي خان جماعت مشرانو ویلي چې نن ماښام به په دغه مسجد کې یوه غونډه کوي چې ورته به هغه خلک چې د اختر میاشت یې لیدلې وي گواهی وروړي. د یاد جماعت له ملا امام مفتي شهاب الدین پوپلزی سره چې نوموړی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د روژې او اختر د پیل اعلانونه ورکوي، د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
شری اصول دا دے چې کله د میاش یو دیش ورځې پوره شي، نو بیا د میاش لټون په کار دی، ما خام نه پس په دای لا شي.
که بیا دغه شهادتونه را لدی ته تاسو مړه پور انتظار کوي، ځکه تاسو جمعه ته خو ډیر لری لری زون شهادتونه راځي.
نو سره د شهادت رسیدو دو مرحله یړم به دای چې تولې دي شي، نو دا غزي علما ول مون سره بتو کی کله رځي وی، نو غي مون سره بتو کی چې وی تر تکه مسلمانانو میاشتې درې دا او مونږ دې در لګو دې سره عالم هم تاسو لراځي، نو بیا مونږ هغه ته ګورو چې دغه خلک مونږ ته څومره سات کې را رسیدي شي، نو هغه حساب باندې مونږ انتظار کوو.
بیا لکه تاسو خام خاص سیکریټری به مفتی صاحب دومره لوی فیصله کوي، هغه شهادت چې څوک دا کوي، نو هغه کم خلک پکاري؟
زمونږ د سیکه شریف کتابونو کې دغه ټول معیارات چې هغه لیکلي دي، نو هغه معیارات ګورو لکه عاقل وي، بالغ وي، مسلمان وي، او د ظاهر چې دی هغه د اسلام د مخالف کارونو سره مشهور نه، شهرت یعنی دین والا وي.
مفتی صاحب دغه فیصله بیا تاسو یوازې کوي که تاسو یو شورا وي؟
تاسو ګوري چې دلته علما کرام څومره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجود وي، مشورې سره او اتفاق سره کیږي.
بیا مفتی صاحب دا سره بيتي شوی وفاقي حکومت مرکزی لال کمیټې لاړه خا چې یاره د اختر په یو ورځ اکثر لای وي چې تاسو سره تعاون نه کوي.
دا خو اسی د خیبر پښتونخوا علما کرام باندې چې دی هغه یو الزام دی، تعاون خو موږ هر هغه قدمه پوری کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک دی نه ماتیږي. اوس کله کا دې تعاون دا چې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي، نو هغه تعاون خو موږ نه کوو، موږ به هغه تعاون کوو چې صدا الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم.
که بیا دا یو خبر لوی عامه کیږي چې اختر دی او روژه دی د سعودي حکومت سره د غشي،
موږ د پاکستان اوسیدونکو خلک یو خپل کې سره ورونیو کنه، یو کور خلک یو، چې یو سړی د خپل رور خبره چې دا هغه معقوله خبره په بشره باندې درسته خبره نه مني، نو سعودي والا خو بیا زوم دا وایي چې تر زامن دي تربوزان دي داږي بیا دي چرته، نه خو شو عامه خبره. بل دا خبره هغه شرعي له هغه سره چې سعودي عرب سره اختر کول یا روژه کول دا یو ځان لا چې دا مسئله ده. نو په دغه وخت کې مونږ خدا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع کړو، چې خپل کور کې اتفاق راشي، نو سړی مالت او کلي او خار او وطن کې ګرځي. نو خپل کور کې زموږ اتفاق نه یو، د عالم دپاره ګرځو، دا خبره به لږ د حق نه بي دی.
د پېښور د قاسم علي خان جماعت له ملا امام مفتي شهاب الدین پوپلزي سره مو په پېښور کې د مشال ریډیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر جن صاحب په باړه کې پوځي عملیات پایت رسیدلی دي، او اوس ورته د ځینو قبیلو بې کوره شوي خلک بیرته ستانه کړل شوي دي. دغه بیرته ستانه شوي خلک چې یوه موده وروسته په خپله سیمه کې وړوکي اختر کولو ته لیواله دي، وایي دومره پیسې ټکې نه لري چې ځانونو او خپلو بچیانو ته نوې جامې او همداراز کلی خواړه واخلي. د دې خلکو په خبره د خپلو کلو د امنیت په اړه لا هم ډاډمن نه دي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
دغه خلک وای چې خو او شش پکاله پس به په اول ځل وړوکه اختر په خپل کلیو کې لمنځي. خو دلته کورونا ویجاړ پراته دي، او د وګدې بیکوري او بي وسای لامل په سمتوګه د اختر لمنځلو نه به برخي دي. په دې حق لا باړې تاسو تن شو یو تن عبدالمیران پردای مشال ریډیو ثوای
چې کم اختر مخ کې کېدل او په دغه زبون دی مو نو هغه اختر وسته مو داسې نشته لري چې لکه نم د مشمونو کپڑے د واسه کیږي، نم د خبره رو چې د اختر ورځ یا نور خواګه د واسه کیږي. ویلې چې زه بدلیو چې کم څه متا د حکومت پاکستان لا ملو هغه 50000 روپے او چې بازار لا لړو په دام پینو چې ورکه شو غاڅو شول. خو صرف مو د دغه ملک ارمونیو چې ملک لا واپس او په خیرات او په ملک د امن امان وي.
او د باړې کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشاله کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیسته شي.
موږ روزګارونه او مالونه ارس خراب شوی دي، کورونه خراب شوی دي. اختر حکم خوشاله رونق چې هغه بکی اوس نشته، هغه مټیان او برفیان موږ نشو راوړلای، هغه غوخي وینچ راوړل چې به داړې نیمه واسه کې هغه راوړل اوس هغه واسو دي. موږ حکومت له موږ اپیل دی چې موږ له اول خو هم داسې د روزګارونو لپاره مرسته راځو کې دي، بجلی مسایل هم دي، دا مهال کې او په کلي کې هم د اوبو مسله شته، اوبو مسله هم حال کې.
یا د دوی چې په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وو، او دلته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ځایي خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي او په لویه کچه بې کوره شوي دي. خو اوس هلته حکومت متی واک منی بحال شوی دا، او د زنی کبیلو خلکی بیر تخ پلو کورونو تا تلی دی، او وای چې حکومت د دوی د بیا بحالی لپاره کوټلی گامونه پور تکڑی. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د نیمه قبایلی سیمې ایف آر لکی مروت بیټنی قبایل وایي نن یې دیرش روژې پوره کیږي او سبا به اختر کوي. له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې میاشت یې له کړاوونو ډکه تیره کړې او د اختر د خوشحالۍ او لمانځلو لپاره پیسې نه لري. د قبایل د هغې ورځې پارمان هم دي چې په ټول پاکستان کې په یوه ورځ اختر وشي. له سیمې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
روژه دا میاشت دوی سرنګ تیره کړه د امن او انصاف په حواله سره د انډیا سے دوی صحیح له تامل لري. شاکر بیٹھنای ویایي
ګرمي ډیر زیاته وه، بجلی لوډشیډنګ ډیر زیات وو. وزیر اعظم صاحب اعلان کړی او هغه به وجود بجلی دومره کمه وه چې بالکل د نشته برابر وه. خلکو ډېرې په تکلیف سره روزې ونیولې. آخر دا د تېرې خدای دې وکړي چې سبا یې په خوشي سره ولمانځو.
د خاصدار فورس یو سرتیرا ارشاد بیٹھنای خپل او د بچانو د عید خوشحالۍ نیمګړی بولی، ځکه چې د دګي فورس تنخواګانې د څلور میاشتې نه بند دي. ولی محمد بیٹنای د روژې میاشتې او نرخونو په باریک شه په دا رنگ ژغېږي.
روزی شو کوله
محب الله بټانای وی چې امن وی انصاف وی بیا هر ورځ عید عید دای
نن موږ د سمو روزا دا او سبا ته مهند د عید دی او عید پس خواندې چې انصاف او امن موږ به دوا کوو چې خیبر پنځه فار شي امن او انصاف راشي
د هو قبایلانو د حکمرانانو عالمانو او ملایانو نه غشتنه وکړله چې اسلام یو وطن او قوم یو دای زکه حکمرانانو عالمانو او ملایانو ته پکار دا چې د عید المنزل پریکړه په یوه ورځ کوي سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسوغو گی دولسنی میں بجیشوی لگولیازا لن خبرونا ورو
دا پاکستان فوج مشر جنرال رائے شریف په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام لري نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه جماعت په موقع کړی دی د چین حکومت والا قبایلي سیمو څخه بې کورکړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو ملیون ډالرو مرستې ورکوي د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د مرکزي حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو خزه وژل شوې ده چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي د هلمند ولایت اړوند د بولان په سیمه کې په ځانمرګ برید کې و پولیس والا زخمیان شوی دي د برید پړه چا پر غاړه نه اخستی د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتی وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شي دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمې چارواکو د دې ولسوالۍ د سټراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی و د اوکران ولسمشر پترو پوروشنکو د هوا جنوب ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره پارلمان ته د یو آئینی بدلون پلان وړاندې کړی دی د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې وغوښتل او سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مهم کردار مننه کړې ده
لن خبرونه مول ګلایا زبورې دل اوس د زینو پاکستان او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناوري
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د رسولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی ورسپانه لیکي چې د زنو ناقدینو لورې د دې پښتنو راولاړولو ورستو چې غنیمري کې تر سره شو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ تر لاسه نه وو د طالبانو د مشر لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه ایوازې دا چې دغه سټولي به بنیاد اندېښنې ختم شي بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې خپل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یو نوی هیله هم پیدا شوې ده ورسپانه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی په کار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توند کړي ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو ورسپانه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عضب اپریشن شروع کړو کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي نو په دویمه مرحله کې د متاثر شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخستو جرأت ونه کړي آج ورسپان خپل اداریا په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمیر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نه کړی شي. ورسپان لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په هاي سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د غبرګون او فارن پالیسی مجلې بیا د امریکا پر ډرون بریدونو پروګرام د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې له ما هارون بچا وري. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزي ښار کې د تیرې دوشنبې ورځې تر وروستي برید غندلې. د خار په تر ټولو غټ جماعت کې یو بمی چودنه هغه مهال وشوا چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. حسن په یو اعلامیه کې ویلي دغه بمی چودنه چې هدف یې په مسجد کې ټول شو عام خلکو ته مرګ ژوب لاړول وو، د افغانستان د جګړې یو بل وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې دغه بمی چودنه په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنه خپره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړی لیکلې ده. دا کتاب چې د وی هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی تر ډیره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لستونکو ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوی. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستاني ډان ورسپانې په لیکنه کې د ایران او نړۍ د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه شوې تړون د یو مثبت ګام په توګه یاد شوې ده. خو لیکنه وایي چې پر دغه تړون ځینې عرب هیوادونه او اسرائیل خوشاله نه ښکاري. مقاله دا هم وایي لویدی سیوادونو ته احساس شوی چې د سیمې د ثبات لپاره د ایران رول مهم دی. ګلیاز د دې لیکنې لړن تفصیل اوروي.
ډان ورسپانې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټمي پروګرام پر موافقې ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلی چې د آسټریا په پلازمینې ویانا کې د تیرې نهې په ورځ یو مثبت خبر رامنځته شو کله چې د اروپایي ټولنې د بهرنو چارو مشر استازي دا یو تاریخي ورځ وګرځوله چې یوې ښې موافقې ته ورسېدل. بل پلو ته د ایران د بارنو چارو وزیر هم دا موافقه تاریخي وبلله. ورسپانه کې چې په حقیقت کې له ایران سره له یوي لسیز رئیسی نخ کار کیدونکو لانجه هواره شوی او په دې ټوله موده کې ډیر تاوتریخوالی او بدنه هم مخې ته راغلی ول. ورسپانه د تیوی چې په دې معاملې کې د جګړې پر ځای ډیپلوماسي ګټه ورسوله. که څه هم دې موافقه سره د راحت احساس شوی، خو د دې انحصار د موافقه پر عملي کولو سره تړل شوی دی. ورسپانه لیکي چې ایران ژمنه کړې ده چې جوهري پروګرام یې پر امن مقاصد لپاره دی او د نړیوالو سارونکو په وړاندې دروازې خلاصې دي. د دې په بدل کې به په ایران د امریکا، اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو بندیزونه لري کیږي او کنګل شوی فنډز به بیرته خلاص شي. د دې ترڅنګ تر ټولو مهمو سانګو پټرو کیمیکلز، هوابازی او تجارت کې به سرمایه‌کاری نور هم زیاته شي. ډان ورسپانه لیکي چې دې موافقه سره ایران به له کلونو وروسته بیرته نړۍ سره خپل تجارت شروع کړي. ورسپانه زیاتوي چې د موافقه په اړه غبرګونونه ډیر مثبت هم نه دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا یو تاریخي تیروتنه بللې ده. د دې علاوه په خلیج کې عرب هیوادونو هم د دې موافقه په اړه مثبت خبرګون نه دی ښکاره کړی. دا ورسپانې کې دا خبر په پام کې نیول پکار ده چې جوهري تړون د یو نوي او بدل منځني ختیځ مکني حقایقو عکاسي کوي چې پکې سیاست ډیر مهم عنصر ګرځېدلې دی. ورسپانې کې چې مغرب په دې خبره رسیدلې چې په منځني ختیځ کې په جنگونو او اسلامي ورپکیتوب کې بیا ایران یو مستحکم هیواد دی، بلخوا تهران هم د شام او یمن شخړې هوارولو کې مهم کردار ترسره کولی شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونو تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د هیواد د ایټمی پروګرام په اړه د یو تړون له کېدلو وروسته د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کسانو بیلابیل عکس العملونه ښوولي دي. له دغو کاندیدانو څخه یوازې د ډیموکراټیک ګوند غړي هیلری کلینټن د دغې تړون په حق کې څرګندونې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2018 ولسمشري انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون خوندل لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکراټیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدې پر هیڅ تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي، او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي. نوموړي ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به د خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوي وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراټیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه. ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمین سوسی. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړي وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړې دي. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې ده. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په سر د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړي چې د دې تړون چې لمخې به ایران د لږ تر لږه 10 کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي، بنیادي هدف یې نه منونکي دي. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمی پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمی صلاحیتونه محدود کړي، خو ایران وایي چې د اټمی پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریدا سېنیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی د هر څه پراتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په رښتیا توګه اټمی پروګرام ختمولو ته تیار شوی نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نشي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې شپږ 50% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د تامسن په نوم یو موسسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او برتانیا کې مرکزونه لري په خپل رپورت کې څرګندوي چې په 2014 کال د مرسندویا ټولنو پر کارکونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندویا ټولنو کارکونکي وتښتول شول او وروسته بیا وبجل شول. جزئیات د احمد شیبر ناورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو، خو دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 10% کې تیر کال لږه وه. د تامسن مؤسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یو برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تامسن مؤسسې په باور د حمله وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په وشتي وادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 وشت غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، اته اتیا یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15% کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوي دي. تامسن مؤسسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکی مؤسسې د 9 تن افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښه ته اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغملو برم تکړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک ده.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
دي ډیره سخت راغلي کیره یا هر څه ته یو
څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان صوبه کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړه وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې لکه وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې خپل پریکړه بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبه کې میس افغان کډوال وایي د دې ادارې په تړلو سره به د زرګونو افغان ماشومانو زده کړې اغیزمنې شي. پر دغه موضوع د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په 13 جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل سول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پنډغالو کې شاوخوا 1.5 ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې 1.5 زره ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیف د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبا کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د 9 نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن پر اتاک سره د ښوونځي معیار لوړ سو او په خپل دوامدار کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
دغه مکتبونه به بد وکړي، مثلا د شپږم کورګي څخه ولاړو مثلاو سره د دولسم کورګي درسونه وایي او ټول انجنیرانو، استادانو، سمفسرانو، ډاکټرانو کچی د چلډرن په یواز بلې اداره راځي امکان نه لري د چلډرن په رقم باندې مساعد دغه ښوونځي وچلي. لکه د دولت په شان وسیله درلود هر د بخښ ته خپل مامورین درلود او هغه خپل بخښ ډیر ښه په امانداري پر مخ باندې وړي.
بلخوا د بلوچستان په افغان پنډغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وای چی یو خوا سیف د چلډرن له مالی پرلوه بډای اداره ده، نو بلخوا یې کارکونکي په کار پو مسلکی کسان دي. نوموړی وړاندیز ورکوي کچیر دا اداره بندیز نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پریږدي تر څو په نصابي یا انتظامی چارو کې بدلون رامنځته نشي.
کبل ان جو هم راځي هغه اشخاص ته باید کوم برخه ورکړل شي چې هغه دا پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دود کلتور او عنعنات او زموږ د تعلیمي پروګرام
سره بلدیت ولري.
د افغان کډوالو تر دوغ اندیشنو وروسته چې مکله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن له مرکزی دفتر سره تماس ونیوي، نو د موضوع د حساسیت لکبل چرواکی حاضر نسول چې د ادارې د تړلو پر پریکړې خبرګون وشي او یا د کډوالو اندیشنو ته جواب ووایي. سیف د چلډرن اداره په بلوچستان کې لسوی حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل شوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتری چارې صوبایي حکومت ته وسپاري. د بلوچستان د تعلیم له صوبایي وزیر سردار رضا محمد بړې څخه چې مکله د سیف د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندیشنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې مرکزی حکومت ته ویلي تر څو خپل پریکړه بیرته واخلي، کنه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي.
دا خبره پرانشل گورنمنٹ هم پدې باندې خپل ځان له یو پروګرام لدی چې موږ به د فټل گورنمنٹ سره خبر کړو چې سیو د چلډرن بای چې په بلوچستان کې بند نسی، چې ول دې د وځ سره شاید موږ ته نور هم نقصان راوړي چې نور ان جی او سره د کار کې لګیت نه موږ ته پارتنرشپ کوي په اډوکیشن سېکټر کې یا په نور سېکټرز کې. نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروګرام د تر ریوالو شي او کنو ان شاء الله اختر بعد به ان شاء الله وخت کې به حال ورسره.
سیو د چلډرن که یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومان ته د زده کړو زمینه برابر کړې، نو بل خوا د دوی تر انتظام لاندې په شوونځیو او لیسو کې سلګون افغانانو ته د شوونکو په حیث د کار او روزګار زمینه هم برابر کړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کبالی سیمه خیبر جنسای کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا مذهبي لګکایو ته تر لونګیو ورکول ورسته دغه لګکایو هلی خودل چې یو شمیر مسلې به اوس حل شي. د دې په خبره چې د شناختی کارډونو جوړول او د اسنادو لاسلیکولو کارونه به ورته اسانه شي. په دې اړه د اسلام آباد کې د خپل خبریالي رابی اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان اقلیتونو په قبایلی سیمه خیبر جنسی کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکی درجه ورکولو د فیصله هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصله ستاینه کوي. د تیرې هفته په ورځ خیبر جنسی پولیټیکل انتظامیه لخوا دوه د سیک برادری او دوه د عیسوي برادری مشرانو ته د ملکی درجه ورکړی شوی و. مخکې د ملکی یوازې د قبایلی سیمو مسلمانانو پورې محدود و. هم دې لړ کې سیک برادری سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني حل سره کولای شو.
ملکانو یا مشرانو سایبر ایجنسی کی یا وادی تیرا کی جو کم کم حالا کم چنگ فارم بے جوڑا حالا یا بشنادی کارڈ مگا جوڑا حالا نمگا غب پسیبا جز نظر مزر بکولو اور مگا وارد انتظار کولو یا بکا کل ایویلے پلنو نمگا تو بڑی رغت ایشیو نو جب دو کسانو پوجا با نمگا لگ فیسیلیٹی میرا ہوشو نمگا کور کی دشید میرا ہوشو نو لگ نمگا تجھے کیا سانتی آشتا دیگا پارا یا شنادی کارڈ چنگ جوڑا یا مگا فارم بے جوڑا یا سنور دسنجی کے داکومنٹ سی نو غد پارا مگا دیر جات مگا سانتی آشتا دیگا پارا کدار
د خیبر ایجنسی عیسوی برادری سره تعلق لرونکي ګلسیب پوینا موږ به دا خوښ لرلو چې زموږ د خپل برادری نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوه لري او هوارول هم شي.
نورینسن وسیر خو یو بلدی کوتل کې یو ډېر ښه آپشن او دغه باندې موږ ټول خوشحاله کنه چې څومره کمیونټي یو چې دا ټول فاټه کې کار کوي کنه دا سم مایکل دی مایکل دا جمهوریت کوي کنه دغه باندې موږ ډېر خوشاله چې دا یو خسته وخت چې ملکی دغه ته ملا
خبرو کې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د سیک برادری یو مشر او خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اویل دا یو ډېره غټه خبره ده چې په خیبر جنسی کې سیک برادری ته د یو قوم درجه میلاو شو.
هغه قوم چې هغه ټول عمر الته پاتې شوی دی، هغه خلک چې هغه ټول عمر د پلار مبارکباد ورکوم چې دا د پاکستان کې د مائنارټی سره بیا په ٹرائبل ایریا کې یو ډیر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه غی ته ملاو شو. نو دا ډیره غټه خبره ده.
سیکو عیسوی برادری سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسی غونډې په نور ایجنسو کې میشته اقلیتي برادری مشرانو ته هم د ملکی درجه ورکوي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
اوریدونکو بنگړی او نکریزی د پښتنو خزو د سنگار دوه داسې توکي دي چې پختر او د خوشاله په یو شمیر نور موکو کې هغه زیات کاروي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم د خزو درمنځ په اختر کې په لاسونو خپو د نکریزو لګولو دود عام دی. په سیمه کې د مشال رډیو خبریال مرداز وزیر په یاد خار کې لزینو میرمنو سره د نکریزو په بنگړو په کلتوري او اختریز ارزښت خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا وړو کې اختر پر اتک سره بنو کې میرمنې وای د اختر لپاره نکریزه او بنگړی په شوق سره اخلي. دوی وای د نکریزو استعمال د پښتنو په سیمو کې د پخوانه روان دي او انجونې په لاسونو او خپو د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. دوی وای د رنگارنګ کپړو یا کالیو ترڅنګ دوی د نکریزو او بنگړو استعمال هم د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالې سیمې یوه میرمن روبینه خان وای اختر خوشحالی د نکریزو سره تړلې او چې نکریزه نوي نو اختر نوي. د اختر لپاره دوی رنگارنګ بنگړی او نکریزه ډیر په شوق سره اخلي او د هر رنگ کپړو سره د هغې رنگ بنگړی اخستی چې دوی د سنگار مهمه برخه ګڼي.
بنگړی او د نکریزې نه بغیر خو اختر نیمګړاوي او میش ټولې پیغلې چې دا بنگړی او نکریزې اختر ته ضرور وخلي. سیمه کپڑے مې اخستی کنه هغه سره میچینګ بنگړی وخلي او نکریزې کون میژ لوسې د پورا وخلي لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزې هغه به وخلي اپ سره باندې لگاوي. دا سه لکه پیغلا چې اختر شه بنگړی او نکریزې نه لگاولې د هغه داسې نیمګړی غوندلې. دا شی
سیمه وای په نکریزو کې اوس چې کم نوی ډول کون راغلی انجونې هغه ډیر خوښوي ځکه چې دغه په لنډ وخت کې استعمال شي او په لاسونو او خپو ښکلې ګلکاری کوي.
موږ همېش د پر نکریزي راوړلو اېس چې کونه راغلو کونه میزکه استعمالوي چې کون رنگ شله دا او کونه چې ولګوي خپلو سب چې ګلون کړي جوړوي همېش ته ډیر خوند راکوي چې بلته ته فکر اورستوي کنه.
دغه میرمنې وای پښتنو سیمو کې د اختر او داسې نورو خوشحالیانو په موقع د نکریزو او بنگړو استعمال ډیر په خوانه روان دی او دوی غواړي چې خپل دغه زوړ کلیوال روایت ژوندي وساتي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو راتلونکي وړوکی اختر ته د پښتو و نوي فلمونه د پېښور او همدارس کابل په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل کیږي. دا چې د دې فلمونو نمونه څه دي، کومو ستورو کارونو پکې کړي او هدایتکاران یې څوک دي، دا هر څه له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د پښتو فلمونو د مینوالو لپاره و نوی فلمونه د ملک په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي چې پکې فلم داغ، خاندانی بدماش، پښتون په دوبۍ کې، مین خو لیونی وی، سرتیز بدماش، مچړ غریب سرا او آی لو یو ټو شامل دي. دا فلمونه د پېښور په شمول د سوات، مردان، کویټي، کراچۍ، لاهور او کابل په سینماګانو کې خودل کیږي. په دې فلمونو کې د فلم خاندانی بدماش نادر خان، مین خو لیونی وی ارباز خان، د مچړ غریب سرا او پښتون په دوبۍ کې ارشد خان، د آی لو یو ټو او د داغ فلم عبد نسیم او د سرتیز بدماش هدایتکاری یا ډایریکشن قیصر سنوبر ورکړی دی. د غرنګ په دې فلمونو کې شاهد خان، ببرک شاه، جانگیر خان، اسما لتا، دلبر منیر، شاه سوار، صوبیا خان، سدرانور او محمد حسین سواتی مرکزی کردارونه لوبولی دي. په دې فلمونو کې د طنز او مزاح سره سره د تعلیم، امن او مینې موضوعات هم راغستي شوي دي او د شاکر زیب او ماستر علي حیدر په خوږه موسیقۍ کې د شاه سوار، نازیه اقبال، ګلپا پانی، ستاره یونس او بختیار خټک په اوازونو کې د دې فلمونو لپاره سندری ریکارډ کړی شوې دي. د دې فلمونو ډایرکټران او فلم سازان د خپل فلمونو په اړه سوي کلی چې مشال ریډیو د سرتیز بدمش فلم د ډایرکټر قیصر سنوبر نو پختل نو هغه وې
تعلیم کہ بدی مل کی وہ تعلیم فروغ بکا دی پسماندہ علاقوں کے تعلیم بدی موضوع بان لوں کہانی
حمداشن دا فلم مشیڑ غریب سر پیشکار اور دا فلمی اداکار شاہد خان رور تنویر خان مشال ریڈیو تا اوی چی دوی دا زل خپل فلم کی دا غریب او مالدار موضوع راغستی دا
بس زمان کو تی انشاءاللہ دیر امید دے فلم ہم دیر خجول دے بس دا امیرہ غریبہ دا زغد اس میسج دے پتی اکثر دا خانان غریبانہ ہم تا دیر سپک بور بس دا میسج دے پتی
دا ذکر دا دا پختو دا وہ فلمونو نا علاوہ دا زل دا پاکستان پا سینماگانو کی پینز دا اردو جبی دو دا پنجابی او یو دا انڈیا فلم خودل کیے گی او دا پختو فلمونو سر دا ترللو خلکو وینا دا چی پا فلمی سنت کی یوازی دا پختو فلم پا جوڑی دو باندی نن دا سنت آباد دے سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیږي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي